په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه یو ساعته خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان د بارانو چارو وزیرانو ترمنځ ټلیفوني خبرو، په لاهور کې د زده کوونکو احتجاج او په چارسده کې د ګرانۍ پر ضد شوي احتجاج ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز رپورټونه به واورئ. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې اسرار عالم مومند یې درته وړاندې کوي.
لاہور کے زدکون کی وید مظاہرے پر محال پولیس یو شمیر زدکون کی زخمیان کری دی. د افغانستان او پاکستان دونو چارو وزیرانو پر دوړ خیز تجارت او د افغانستان د سولې پر پروسه بحث کړي. او د امریکا استازو جرګې پرون د مؤاخذې یوازینی آرټیکل سینټ ته وړاندې کړ او په دویم وار د ډونلډ ټرمپ د مؤاخذې مقدمې ته حرکت ورکړ. خبرونو تفصیل. په لاهور کې زدهکوونکي وایي د مظاهرې پر مهال پولیسو یو شمېر زدهکوونکي زخمیان کړي. د نمل پوهنتون زدهکوونکي محمد زبیر صدیقي پرون مشال ویډیو ته وویل چې دوی پرون د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوتکونو ووهل. نوموړي زیاته کړه چې غوښتنه یې دا ده چې د کورونا د دویمې څپې پر مهال یې آنلاین کلاسونه اخیستي، نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه امتحانونه اهم آنلاین واخلي. د دوی په خبره ځکه چې ځینې زده کوونکي په کورونو کې دي او د امتحان ورکولو لپاره نشي رسېدی. بل پلو د پنجاب پولیسو ډان ورسپانه ته ویلي چې په هیڅ یو زده کوونکي تشدد نه دی کړی. بلخوا د تعلیم وفاقي وزیر شبکت محمود پرون دا وخت په ټویټر لیکلي چې له زده کوونکو د آنلاین امتحان اخیستو یا نه اخیستو پرېکړه به پوهنتونونه کوي. خو نوموړی وایي د اعلی زده کړو یا هایر ایجوکیشن کمیشن ته یې ویلي چې د یونیورسټو له وایس چانسلرانو سره مشوره وکړي او که ممکن وي نو امتحانونه دې آنلاین واخلي. په پاکستان کې د غربت د خاتمې لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار وایي د روان کال فروری د میاشتې څخه به په ټول ملک کې غریبو کورنیو ته د میاشتې په حساب پیسې ورکول پیل شي. پرون د مردان په ښځو پوهنتون کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې ثانیه نشتر دغه اعلان وکړ، خو دا تفصیل یې ونه کړ چې هرې کورنۍ ته به څومره پیسې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دا وخت د غریبو کورنیو سروې کوي چې د روان کال تر جون میاشتې به مکمل شي. د دې په خبره په دې لړ کې په خیبر پښتونخوا کې 15% سروې مکمل شوې چې له مخې به یې د فروری له میاشتې د کورنیو ته پیسې ورکول شروع شي. د یادونې دا چې له دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د 500 لک کورونو جوړولو هم ویلي وو، خو تر دې دمه یې دغه کورونه نه دي جوړ کړي. د افغانستان او پاکستان دونو چارو وزیرانو پر دوړ خیزه تجارت او د افغانستان د سولې پر پروسه بحث وکړ. د پاکستان دونو چارو وزیر شاهد قریشي پرون وخته په یو ټویټ کې ویلي چې له خپل افغان هم منصب محمد حنیف اتمر سره یې د سیمې د ثبات لپاره د همکارۍ پر دوام هم خبرې وکړې. د ټلیفوني خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان دونو چارو وزارت د شاهد قریشي پر تازه څرګندونو انتقاد کړی وو. شاهد قریشي 13 اونۍ په یو مرکه کې ویلي وو د پاکستان حکومت هیله مند دی چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو لړۍ روان وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د ایران په رسمي بلنه نن تهران ته ورسید. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر باندې لیکلي چې د سیاسي دفتر مشر مولا برادر او هیئت به یې د ګاونډي هیواد له اړوند چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او د افغانستان او سیمې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې او د نظر تبادله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلور ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. او د امریکا استازو جرګې پرون د مؤاخذې یوازینی آرټیکل سینټ ته وړاندې کړ او په دویم وار یې د ډونلډ ټرمپ د مؤاخذې مقدمې ته حرکت ورکړ. په دې کې د بغاوت لپاره د پارونی تور دی. د آرټیکل چې په سینټ چیمبر کې ولوستل شو، په استازو جرګه کې د مؤاخذې منتظمینو په خاموشۍ سره د کانګرس له هغو حالونو تیر کړ چې د جنوري پر 6مه پرې د ټرمپ ملاتړو برید کړی وو. ټرمپ د هغه بلوي له کبله د مؤاخذې له مقدمې سره مخ دی چې د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان پکې مړه شوي وو. د امریکایي سینټ مشران په دې سلا شوي چې له فروری 8مې څخه په شروع کېدونکې اونۍ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې عمل پیلوي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي چې د څارنوالانو رول ترسره کوي کوشش وکوي چې د ټرمپ مجرم ګرځول لپاره د ریپبلیکن ګوند کافي سینیټران راضي کړي او بیا د یوې جلا رایه چونې د لارې د ټرمپ مخه ونیسي چې بیا ولسمشر جوړ شي. تر بل وی یو اونۍ وروسته د ډیموکراتانو تر کنټرول لاندې په استازو جرګه کې د ټرمپ د واخیزي په ملاتړ کې 222 او مخالفت کې 190 رای واچول شي. د ټرمپ مجرم ګرځول لپاره باید د ریپبلیکن لگ تر لگا ول سینیٹران په چیمبر کې له ډیموکراټانو سره بلګری شو دارن کم اس کم ل درې او دوه برخه اکثریت ترلاسه کړی خو کار نه چې داسې به وشي. په کانګرس ودانی بریت رسل هغه رامست شو چې د امریکا په خوانی ولسمشر ټرمپ څو موکو بغیر ثبوتونو هدا کړی و چې هغه انتخابات ګټلی او په انتخاباتو کې درغلی شوی. د تازه محل مشال خبرونه
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان او افغانستان د بارنو چارو وزیرانو پر دواړه خیزه تجارت او د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. د میرعلي بازار د تاجرانو د اتحادیې مشران وای حکومت دی د ضرب عذب عملیاتو له وجې متاثره شوو دکاندارانو ته زر تر زره معاوضه ورکړي. یو دکاندار وایي په لاهور کې زدکونکو احتجاج کړی دی چې پری پولیسو تشدد هم کړی دی. یو زدکونکو وایي
نن پر ما باندې لاٹھی چارج وسو د یو ایم ٹی یونیورسٹی مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی مختار چې کوم هغه محافظی شډ راځي په هغه باندې وشتلم.
د بلوچستانو د حقونو فعال کریمه بلوچ پرون په توم کې په خپلې پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارلې شو. او د خیبر ضلع مشران وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروسته عدالتي نظام ورغځول شوی خو ځینې خلک ورباندې نه پوهیږي.
سیرا خلق د بازار زخه خیل خلق د سپه بیکوارد په هر ایجنسی کې چې کوم خلق دي هغه د عدالتونو سره څه واقفیت لري او هغه د عدالتونو د طریقې کار نه څه واقف دي.
دا او ځنې نور ریپورتونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري. د افغانستان او پاکستان د بارنو چارو وزیرانو پر دواړه خیزه تجارت او د افغانستان د سولې په پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ناوخته په ټویټ کې ویلي چې له خپل افغان هم منصب هم محمد حنیف اتمر سره د سیمې د ثبات لپاره د همکارۍ پر دوام خبرې وکړې. د دواړو چارواکو ترمنځ پرون په شو او ټلیفوني خبرو مو په اسلام آباد کې له خپل خبریال طاهر خان سره خبرې کړې. راځي چې واورو.
پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې دي. نو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت چې کومه بیانیه خبره کړې ده په دې اړه باندې نو پاره کې ځنې شانو ته اشاره ده چې اول خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی حنیف اتمر تخپل افغان چې کوم سیال دی افغانستان خارجه وزیر تن یو خو چې کوم پاکستان تجویز پیش کړي او چې په مارکیټونو ګډ مشترک په پوله باندې ګډ مارکیټونه جوړ شي دا د پاکستان تجویز وو خو په دې باندې پرمختګ نو شوی. دا 13 میاشتې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو تجارتي خبرې شوې وې. نو یو وار بیا شاه محمود قریشی د دغه په اهمیت باندې خبره کړې ده او په دې اړه باندې یو مفاهمت یاداش یعنی د یو معاهده د موافقې هغه پاره ټینګار کړی چې زر دا کار وشي ځکه چې دې دا وایي د سربا چې کوم ځایي خلک دي دواړو غاړو ته د پولې دا غوی چې هلته کوم شیان دي پیدا کیږي هغه به نور مارکیټ لکه یو تجارتي اړیکې به هم سیوا شي. یو خو دې خبرې ته اشاره ده. دویم بین الافغاني خبرو ته هم د پاکستان خارجه وزیر اشاره کړې ده چې زړه خبرم ده بار بار کوي پاکستان چې د دې په بنیاد یو تور شموله وسیع البنیاد جامع سیاسي حل رامنځته شي تشدد په کمی باندې تشویش یو سر سرګم کړی د پاکستان خارجه وزیر غوښتنه کړې ده چې په خبرو کې چې پرمختګ وشي په بین الافغاني مذاکراتو کې نو بیا به دغه یو نتیجې ته هم ورسي. بل د سرورمه خبره پکې د پاکستانی قیدیانو چې د افغانستان په زندانونو کې جیلونو کې بند دي او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د نومبر په میاشت کې د هغې د خوشي کولو امر کړی او فرمان جاري کړی تر اوسه پورې هغه نه دي خوشي شوی. د هغې خبرې هم یاده کړې ده چې پاکستانی بندیان چې په وړو جرمونو کې هغوی بند پاتې دي، د رهای لپاره ورسره پیسې نشته یا پکې ځینې خپله موده پوره کړې ده، نو باید چا خوشي شي دا خبره. او په آخر کې خو یو وار بیا دغه خبره شوې ده د افغانستان کې د سولې خبرې چې په هغې کې د پرمختګ خواهش د پاکستان یو خدا خبره شوې ده. د افغانستان طرف ته تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه بیان نه دی جاري شوی.
اوریدونکو دا و طاهر خان په اسلام آباد کې زمنګ همکار چې د پاکستان او افغانستان د بارانو چارو وزیرانو پر دواړه خیزه تجارت او د افغانستان د سولې پر پروسه شو خبرو په اړه تفصيلات درکول.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یوه نیمه بجا،
د کرشه پرغاړه
په دوو بجو،
د مشال رادیو مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري ورزو. وزیرستان ته د میرعلي بازار د تاجرانو د اتحادیه مشران وای حکومت د دو ضرب عذب عملیاتو لوجه متاثر شو دکاندارانو ته زر تر زره معاوضه ورکړي چې خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د دوی په وینا چې شپږ زره نه زیات دکانداران وس هم له معاوضو پاتې دي. بلخو د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وای درې زره نه زیاتو دکاندارانو ته معاوضه ورکړي او د پاتو تفصیل یې صوبایي حکومت ته لیږلې چې زر به ورته معاوضه ورکول شروع کړي. نور تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
د میرعلي بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان غوښتنه کړي چې حکومت ته ورته د ډنګو دکانونو مارکیټونو معاوضه ورکړي. دوی وایي وړاندې چې د میرعلي بازار دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوی، ګڼ شمېر اغېزمن شوي دکانداران له معاوضو پاتې دي. د پاتې اغېزمن شوو دکاندارانو معاوضه دې ورکړل شي چې خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د میرعلي تاجرانو اتحادیه جنرال سیکرتر شفقت داوړ وای چې قریبا شپږ زره دکاندارانو ورسره ډیټا جمع کړي چې لا معاوضو پاتې شوي، حکومت ورته معاوضه اعلان کړي.
میټینګ په دې حوالے سره و چې د پرشن دلو سره چې مش خلک ته کوم نقصان نه رسولې دي، هغه دې معاوضه دې غشتلې نه پوره و. اجلاس کې مش دا فیصله وکړه چې د کوم تیرې معاوضه مش خلک ته ملاو شوې، مزید خلک پوتې دي مش سره کم زیات 6300-400 کمپلینټ نوې جمع شوې دي. کوشش دا کی چې مش سره حکومت، مش انتظامیه، مش څنګه دولت نه راي ادارې دا مش سره په شاته طریقه باندې دا چار نه واخلي او مخ شي بیا ځي چې دا مش چار باندې عمل اشتار شي او د میج د میرلی د بازار خلک ته چې د اچانک سنینا شوې دي ایته معاوضه ورکړي چې د خپل کاروبار نه اشتار کو.
ملک سعید وای چې میرلی کې د کپڑے دکان وو، په عملیاتو کې بازار لزمه کې سره سم شو، زرګونا دکانداران او مارکیټونو مالکان غزمن شوي، ډیرای لماویزو پاتې دي چې حکومت یې غم وخوري.
مودې کپڑے کاروبار وو چې کله د ضرب عذاب نه امیر لار امیر روغلی مکمل بدوړي داسې ختم شوي دي. امیر ته څنګه څه معاوضه ملاو شوه، ډېر خلک میر نه پودې شوي دي، ډېر دکاندارون پودې شول چې امیر ته مهرباني وو چې د حکومت د کومو امیر د کوم کاروباریان پودې دي چې دته معاوضه ملاو شي.
رشید خان چې په یاد اتحادیه کې د وزیرستان نه بهر دکاندارانو نمائندګي کړي وایي چې میرعلي کې ګڼ شمېر د بنو دکانداران هم ول چې اغېزمن شوي، له معاوضو پاتې شوي دي. د پاتې اغېزمنو دکاندارانو سروې دې وکړي.
میر د بنې خلک په میرعلي شهر ډېر تدابیر ده، هغه کمیسریون دي، هغه کترکونون دي، که هغه میډیسن سره دي، چونکې ډېر خلک په دغه طریقې سره پوتې شوه دا موږ خو دا ویریفیکیشن او دا انټري وې او دا سوي دا سوي خلکو بغیر د انټري نه نه شه تللی میرعلي ته مخکې معاوضه را پوتې دي. ډېر خلک دوبای شه او ډېر خلک په سعودي شه او ډېر سیا ډېر خلک بېکاره او بېداره دي. دا حکومت نه سوال کوي، ریکویسټ ورته کوي چې ډېر خلک دا یو بیا سره طریقې کار جوړ شي چې نه د ویریفیکیشن دا کوم نظر نظر شي کو ایست کې هم تکات نه لري کاروبار چې څه څه دی سره وی خو آشه تا به ور بسل.
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه لا چارواکو وپوښتل نو یو لا چارواکي چې نه غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلي بازار درې زرو نه زیات اغېزمن شو دکاندارانو ته یې معاوضه ورکړې، کم چې پاتې دي دا غوی تفصیل یې صوبایي حکومت ته استولې. څنګه هم چې صوبایي حکومت معاوضه اعلان کړي، د پاتې اغېزمن شو هغه کمیرعلي، میرامشا او یا د تاخیل بازار خلک تي مرستې به ورکړي. د یادونه دا چې ضرب عذاب عملیاتو له کابله د ځایي ولس په وینا میرامشاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په بشپړه توګه له ځمکې سره سم شوي ول، چې د مارکیټونو مالکانو په وینا د ګڼو تاوانونو سره مخ شول. ډیری خلکو ته معاوضې هم ورکړل شوې، خو لا هم د تاخیل بازار په مکمله توګه او میرامشاه میرعلي کې ځنه دوکانداران او مارکیټونو مالکان ګیلمن دي چې له معاوضو پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، مشال ویډیو نه ساته خبرونه خبری غړی اوري. ورزو یو بل رپورت طرف ته، په لاهور کې پرون زدهکونکو احتجاجي مظاهره کړې چې د دوی په وینا د لاهور پولیسو لخوا په تشدد کې یو شمیر زدهکونکي جوبل شوي دي، خو پنجاب پولیس بیا وایي چې په هیڅ یو زدهکونکي تشدد نه دی کړی. د زدهکونکي غوښتنه کوي چې دوی د کورونا د دویمې څپې پر مهال آنلاین کلاسونه اخستي، نو باید چې وس ترې پوهنتونونه آنلاین امتحانونه هم واخلي. ذکر دا چې له دې وړاندې هم زدهکوونکو په پیښور، سوابی او اسلام آباد کې دارنګ احتجاجونه کړي دي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو چې د زدهکوونکو په نارو پیلېږي.
دا اوازونه د لاهور د هغه زدهکوونکو دي چې د جنوري په 15مه یې احتجاج کولو. د دې زدهکوونکو غوښتنه وه چې دوی د کورونا د دویمې څپې په مهال آنلاین کلاسونه اغستي، نو باید چې له دوی آنلاین امتحانونه هم واغستل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې دې زدهکوونکو وویل دوی د جمعې د ورځې نه په لاهور کې احتجاجونه پیل کړي، خو پرون د ګل په ورځ پرې د لاهور پولیسو کوتکماری یا لاټي چارج وکړو چې پکې ځینې زدهکوونکي ټپیان شول.
محمد زبیر صدیقی دی، یو ز د نمر یونیورسٹی سٹوڈنٹ ایم. نن پر ما باندې لاٹھی چارج وسو، او د یو ایم ٹی یونیورسٹی مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی مخته دا ټول قافله دا کم ننچ پروٹیسٹ او دا ما لیڈ کوي. بیا پر ما باندې دا کم پولیس جو هغه لاٹھی چارج وکي، یو ز چې کم هغه محافظی شډ راځي په هغه باندې وشتلم.
دا شند د پنجاب یونیورسٹی یو ز د کون کی مزمل خان مشال ریډیو ته وی دی بده احتجاج تر هغه جاری ساتي تر سوچ د پنجاب یونیورسٹو د آن لائن امتحانونو نوٹیفیکیشن جاری کړي نه وی.
سینٹرل پنجاب یو ایم ٹی نمل یونیورسٹی دا یونیورسٹیانو اسٹوڈنٹ سرا سراو پراو رز مرد احتجاج وکي چې کم دی آن لائن از مشکل اسونه سوي دي پیپرز باید چې آن لائن واخی. سر اسٹوڈنٹس په کورو کې دي، اغلا ورته ځان نه سره رسوي، اغه نور شارو کې په کوټه پېښور یا بغلګیت کې استلان نیولې دي، پیسې ورکړې دي، چیرې دی فزیکل ایگزام غواړي. اغه د پاره اغه کسان در لسو روز د پاره لاور ته برته نه سره کړل، نو داغه بعد گورنر زما خبره نه ومنله. بیا نن سار مرد یونیورسٹی مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی مختر سارا سا احتجاج شروع کی 10 بجے سے روز ما شام پوری.
مشال ریڈیو چې د زدهکوونکو په دې غوښتنه د مردان د عبدالولی خان په هنتون د پروفیسر ډاکټر عتیق الرحمن نو پختل، نو هغه وی زدهکوونکو آنلاین کلاسونه اغستی نو زکه داسې غوښتنه کوي، خو په دې طریقې کار کې د نقل چانسونه یا موقع ډېرې زیاتې دي، نو باید چې هر په هنتون د دې لپاره یو کړنلار جوړ کړي چې د نقلونو چانسونه را کم کړي.
سو چې موږ په ګروپس کې کینو چې ام سی کیوز یا چې سکرسټین دي، دا به موږ یو ځای حل کړو. موږ خپل ان ایم ایس چې کوم دی هغه میچ اور سیستم دی، پای کې موږ دا چې طریقې کار کړی دی چې سټوډنټ ته 60 کوشن راځي، نو هغه 60 به د هر یو سټوډنټ ډفرنټ ډفرنټ کوشن. دا کې موږ دا چې د نقل لا چارج چې دی پای سکری باقي هم چې کوم نورې نو سي اوی ان لائن کلاسز اخلي دی، د پکاري کې دا یې سره پروټوکول یا دا چې اپلیکیشن جو چې پای کې د نقل چانسز کم شي او د سټوډنټ ایولیویشن په کې راخلو شي.
د دې کوونکو په غوښتنه د جنوري په 15مه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په خپل ټویټر باندې لیکلي چې ځینې زده کوونکو غوښتنه کوي چې دوی آنلاین کلاسونه اغستي، نو باید چې آنلاین انلاین امتحانونه ته هم واغستل شي. نو دا د یونیورسيټیانو کار دی، خو د لوړو زده کړو کمیسیون ته ویلي چې د یونیورسيټیانو د وایس چانسلرانو سره رابطه وکړي او ودی ګوري چې په مخصوصو حالاتو کې داسې امتحانونه ممکن دي او کنا. بل پلو د ډان ټي وی سره خبرو کې د لاهور ایس پی حفیظ الرحمن بوکتی د زده کوونکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی په هیڅ یو زده کوونکي تشدد نه دی کړی او نه به پرې وکړي. یاد دی ویل دی وړاندې په پېښور، سوابی او اسلام آباد کې هم زده کوونکو د آنلاین امتحانونو لپاره احتجاجونه کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د چارسدې په فاروق اعظم چوک کې پرون ډیرو خلکو د ګرانۍ پر ضد مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې په ځانګړي توګه د خوراکي شیانو په نرخونو کې کمی وکړي. دوی وایي چې حکومتي ګوند تحریک انصاف په حکومت کې تر راتللو مخکې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. بلخو حکومتي ګوند په وار وار ویلي دي چې دغه ګرانۍ د تیرو حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې ده او دوی به یې د قابو کولو هڅه کوي. په دې اړه مو په چارسدې کې د مشال ویډیو خبریال شبیر احمد جان سره خبرې کړې. راځئ چې واورو.
دغه پرون په فاروق اعظم چوک چارسده کې هم دغه د ګرانۍ خلاف ولس راوند شو چې په دغه کې سوداګرو، دغه کې دیاړیمار خلکو، دغه کې سرکاري خلکو، پنشنیانو پکې ماشن د بیلابیل او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرلون کې خلک هم په دې کې موجود او دوی دغه خپل مظاهره کې دغه غوښتنه د حکومت نه کړی وي چې تیرو او یا کال کې دومره ګرانۍ دومره لږ وخت کې نه راغلی کوم چې پر تیرو د پاکستان تحریک انصاف په دوه کالو کې راغلی ده. دوی دغه غوښتنه وکړه بیا حکومت ژمنه ور یاد کړه چې کوم دوی سره چې کله دی په حکومت کې نو دوی ولس سره کړی و چې ګنې دلته کې به صحیح نظام راولي، دلته کې به د ګرانې چې کوم دی مخه نیسي. نو دغه مظاهرچیانو تقریبا ډېر څلوېښت کسان سیوا وو په چارسدې چوک کې مظاهره وکړه، هلته کې بینو خلک هم راغونډ شو، بیل لاریون هم کړی د چارسدې چې کوم پرسټب دی دغه شان د چارسدې ډیپټي کمشنر دفتر خواته. دوی سره په لاسونو کې اویلیبل پلی کارډونه لاسونو کې نیولي وو چې په هغې باندې چې کوم تېر دوه کاله وړاندې کوم نرخونه لیکلي شو د خوراکي یا د نورو بیلابیلو چې کوم د ژوند ضرورتونه او بیا چې کوم موجوده وخت کې دی په دې کې دوی دغه غوښتنه کوله چې دوه کاله یا دوه نیم کاله وړاندې د غوړو نرخ چې کوم دی هغه یو سل اتلس یا شل روپۍ و، موجوده وخت کې دوه سوه شل روپۍ دی. دغه شانته د اوړو نرخ دوه کاله مخکې اووه سوه اته سوه روپۍ د شل کیلو چې کومه تروړه وه بوجۍ ملاویږي هغه په اووه سوه اته سوه موجوده وخت کې دیارلس نه والی تر پنځلس پورې ده. دې نه والی د پټرولو نرخ دې وخت کې یو سل لس روپۍ دی. دغه شانته د سرو نرخ چې کوم د سرو زرو نرخ دی هغه په کې لیکلی شوی چې د پنځه شپېته زر نه یو لکه شل یو لکه دېرش ته رسېدلی دی. دغه شان د حکومت خلاف دوی دغه نارې لیکلې وې چې ګنې تاسو چې کوم او غریب ولس سره د دغه ژمنې کړې وې د روزګارونو یا دغه شان د ښه ژوند نو هغه نور هم بدتر شوی دی. کې پنشنیان راغلو، سرکاري خلک راغلو، د هغې دغه ګیلې وې چې دوه درې ځله دوه درې بجټونه داسې تیر شو چې په دې کې دوی پنشن یا تنخواګانې سیوا نه شوې. خو ولې بل اړخ ته چې کوم د پارلیمان غړي دي نو هغوی ځان له دوه سوه فیصده درې سوه فیصده په خپلو تنخواګانو مراتو کې زیاتوالی کوي. دوی په وینا چې غریب ولس ژوند نور هم بد شوی دی او چې کوم تیر حکومتونو دوی دغه غوښتنه کوله چې تیر حکومتونه دې حکومت وبخل او هغه شان چې کوم هغې کې مراعاتونه په کار چې هغه دې ته واپس راولي او دا بیا دې راټیټي کړي.
او شبیر جان ستاسو خو چراغ سره خبرې نه شوې چې هغوی بیا څه ویل دي په غبرګون کې دې په جواب کې؟
بالکل، احساس څنګه چې ما شروع کړو چې وخت په وخت دغه مظاهره کیږي نو وخت په وخت زموږ چارواکو سره هم خبرې شوې دي او بیا د پاکستان وزیر اعظم احمد بیا هم په خپلو خبرو کې دا ویلي دي. هغوی دغه خبره مني چې ګنې موجوده وخت کې ګرانۍ راغلې ده خو هغوی دې سره سره دغه یو خپل دغه دریځ ورکوي چې تیر حکومتونو کمې پالیسۍ وي هغه دوی ناکامه بلي او هغوی تورن کړي چې هغه وختونو کې صحیح کار نه دی شوی نو هغه چې کوم خرابې پالیسۍ وي د هغې اثرات اوس راغلي وي. خو بیا بیا وزیر اعظم عمران خان هم دغه شان چې کوم موجوده د خیبر پښتونخوا حکومت غړي دي هغوی وایي چې دوی به ډېر زر په دې ګرانۍ باندې قابو عمومي وخت اخلي او دغه ګرانۍ دوی مصنوعي بلي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري رازو یو بل رپورت طرف ته. د بلوچستان د حقوقو فعال کریمه بلوچ 13 میاشتې د کاناډا په ټورانټو ښار کې مړې مندل شوې او پرون په تم سیمه کې په خپل پلانني هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د یو ځای خبريال تر مخه چې د بلوچ د جنازې پر وخت د بلوچستان د نورو برخو اوسیدونکو ته تم ته دتلو اجازه نه و او صرف د هغې سیمې خزو او سړیو د نوموړي د جنازې په منځ کې ګډون وکړو. مشال ویډیو چې د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی او د داخله چارو وزیر ضیاء الله لانګو سره په وار وار رابطه وکړه چې د حکومت دریس ترلاسه کړي، خو هغوی بیا ټلیفون پورته نه کړل. نور تفصیل په دې رپورت کې. د بلوچستان د حقوقو فعال کریمه بلوچ مړې پرون په خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوې ده. و دېرش کلنه کریمه بلوچ چې 13 میاشت د کاناډا په ټورانټو ښار کې مړې موندل شوې وو، جنازه یې د جنوري پر 23مه له کاناډا څخه د کراچۍ هوایي ډګر ته ورسول شوه او د جنوري پر 25مه د کیج ضلع په تم سیمه کې خاورو ته وسپارل شوه. یو ځایي خبریال عتیق بلوچ پرون مشال ویډیو ته وویل د بلوچ د جنازې په منځ کې صرف د تم اوسیدونکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې وه.
تم د کریمه بلوچ پلرنی کلی دی، نو د جنازې پر وخت د بلوچستان د نورو برخو اوسیدونکو ته هلته د ورتګ اجازه نه وه. صرف د هغې سیمې ښځو او سړیو د بلوچ د جنازې په لمونځ کې ګډون وکړ او تر هغې سمدستي وروسته انتظامی خلک خواره کړل. د کیچ ضلع ټولې مرکزي لارې تړل شوې وې، ګڼ امنیتي سرتېري ځای پر ځای ول او موبایل ټلیفون سرویس یې هم بند کړی وو. بلوچ یکجهتي کمیټې غوښتل چې پلرني کلي ته تر وړلو وړاندې په تربت کې هم د بلوچ جنازه وکړي، خو انتظامی ورته اجازه ورنکړه. د حکومتي بندیزونو له وجې په کراچۍ، پنجګور او خاران کې د کریمه بلوچ غایبانه جنازې وشوې. انتظامی او یا امنیتي سرتېرو په دې اړه څه نه دی ویلي چې دومره سختي یې ولې کوله.
د کریمه کورنۍ تور پورې کړی وو چې له مړي له رسیدو سره سم امنیتي چارواکو هغه په زوره په ولکه کې واخستو او په کراچۍ کې جنازې کولو ته پرې نه خودل. د هغې ورور سمیر بلوچ د جنوري په 23مه نیټه مشال ویډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلي کې کرفیو ولګوله او غواړي چې میډیا او خلک ور نشي او کریمه بلوچ ته د وروستي ځل لپاره د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. په دې اړه مشال ویډیو د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی او د داخله چارو وزیر ضیاء الله لانګو سره په وار وار رابطه وکړه چې د حکومت دریس ترلاسه کړو، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. کریمه بلوچ د بلوچستان د ځوانانو سازمان بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن په خوانی مشروه چې د پاکستان امنیتی ځواکونه یې د خلکو په تریتمولو یا غیبولو او شکنجه کولو تورنول او په دې لړ کې به یې تقریرونه او مظاهرې کولې، خو فوز دا تور ردوي. هغه د امنیتی اندېښنو له کبله په 2015 کال کې پاکستان پریښودو او په کاناډا کې سیاسي پناه واخیسته، خو د دسمبر په 16مه په ټورانټو کې لادرکه او یو ورځ پسې د سین په غاړه مړې وموندل شو. د ټورانټو پولیسو مشال ویډیو ته ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو د هغې کورنۍ پر دې خبره مطمئنه نه دي او پلټنې غواړي. 13 میاشت په ټورانټو کې د پاکستان کونسلیټ هم په یو بیان کې له پولیسو غوښتنه کړې چې د هغې د مرګ د سبب معلومولو لپاره شوي تحقیقات دې ورسره شریک کړي. د هغې تر مرګ وروسته د بلوچستان په مختلفو ښارونو کې بلوچو ښځو او سړو مظاهرې کړې وې او غوښتنه یې کوله چې د هغې د مرګ هر اړخیزه پلټنې دې وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان بشري حقونو کمیشن، بلوچ ملت پالو او پښتون ژغورنې غورځنګ د کریمه بلوچ په مړینه خواشینی څرګنده کړې وه او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه یې کړې وه. کریمه محراب بلوچ چې په 2008 کال کې د بلوچستان زده کوونکو سازمان آزاد ډلې غړې شوه، نو د دغه سازمان په یو شمېر هلو ځلو کې برخه لرله. د بلوچ زده کوونکو سازمان آزاد ډله یا بی ایس او آزاد په پاکستان کې تر بندیز لاندې ده. د هغې ماما نور احمد بلوچ هم د بلوچانو د حقونو د غوښتنې په مبارزه کې مهم رول لوبولی. نور احمد په 2018 کال کې لادرکه شوی او وروسته یې مړې وموندل شو. د کریمه بلوچ په 2015 کال کې د بی ایس او آزاد مشره منتخب شوه، خو جون ته د ګواښونو له وجې کاناډا ته ولاړه او له هغه ځایه د سازمان مشري کوله. په 2013 کال کې د بی ایس او آزاد د مشر په توګه د هغې دنده پای ته ورسېده. په کاناډا کې خپل تعلیم ته دوام ورکړ او په اقتصاد کې ماسټري کوله.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. اسرار عالم مومن بدرته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په لاهور کې زده کوونکي وایي د مظاهرې پر مهال یو شمېر زده کوونکي پولیسو زخمیان کړي دي. د نمل پونتون زده کوونکي محمد زبیر صدیقی پر مشالډو ویل چې دوی پرون د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوتکونو وهل. نوموړي زیاته کړه چې غوښتنه یې دا ده چې د کورونا د دویمې څپې پر مهال آنلاین کلاسونه اخیستي نو باید چې اوس ترې پونتونونه امتحانونه هم آنلاین واخلي. بلبلو د پنجاب پولیس سودان ورسپانه ته ویلي چې په هیڅ یو زده کوونکي یې تشدد نه دی کړی. بلخوا بیا د تعلیم افاقي وزیر شفقت محمود پرون ناوخته په ټویټر لیکلي چې له زده کوونکو د آنلاین امتحانونو اخیستو یا نه اخیستو پریکړه به پوهنتونو نه کوي. د افغانستان او پاکستان د مونږ سره وزیرانو پر دوه اړخیزه تجارت او د افغانستان د سولې پر پروسه بحث وکړ. د پاکستان مونږ سره وزیر شاهد قریشی پر نو وخت په یو ټویټ کې ویلي چې خپل افغان هم منصب محمد حنیف اتمر سره د سیمې د ثبات لپاره د همکارۍ پر دوام اهم خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د ایران په رسمي بلنه نن تهران ته ورسید. په قطر کې طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر پاڼه لیکلي چې د سیاسي دفتر مشر مولا برادر او هیئت به یې د ګاونډي هیواد له اړوند چارواکو سره دواړه هیوادونو د اړیکو په ایران کې د میاشتو افغان کډوالو د افغانستان او سیمې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې او د نظر تبادله وکړي. او د امریکا ساو زرګي پرون د مؤخزه یوازینی آرټیکل سنټ ته وړاندې کړو. په دویم وار د ډونلډ ترامپ د مؤخزه مقدمه پیل کړه. په دې کې د بغاوت لپاره د پارونه تور دی. د آرټیکل وسل هغه په سنټ چمبر کې ورستل شو چې مخکې په ساو زرګي د مؤخزه منتظمینو په خاموشي سره د کانګرس له هغه حلونو تیر کړ چې د جنوري په شپږمه پرې د ترامپ لاټړ تمدید کړی وو.
لند خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. راځو یو وار بیا د خپلو ریپورټونو طرف ته. د پاکستان وفاقي حکومت د بجلی په لړ کې د خیبر پښتونخوا صوبې د 1500 ارب روپو نه زیاته قرضه وړې ده. دغه روپۍ د کال 1991 نه تر دې دمه جوړیږي چې د بجلی د ګټې او برخې لپاره درې قسمه معاهده شوې وي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې وفاق او خیبر پښتونخوا کې دا وخت یو ګوند حکومت دی، باید دوی دغه بقایا روپۍ واخلي. او د صوبایي حکومت ترجمان وایي دوی په وفاقي حکومت د خپلو بقایا روپو منلو کامیاب شوي، بلکې ځینې برخو کې دوی ته خپلې د بجلی روپۍ ملاوېدل شروع شوی هم دی. نور تفصیل دو شانواز ترکزی پر ریپورٹ کی واوری.
د وفاقي حکومت د اختیار د لاندې راتلونکو د بجلی جوړولو محکمه وابده د خیبر پښتونخوا حکومت د 1500 ارب روپو نه زیاته روپۍ باقی داره ده. دغه بقایاګانې د درې قسمه بجلی خرڅ یا د ګټې برخې په لړ کې جوړیږي. او دغه برخې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د بجلی سلاکار حمایت الله خان مشال رډیو ته داسې ویلې:
یو دی زمونږ د پیډو پروجیکټس چې کوم دي، پاور هاوسز دي، هایډرو پاور سټیشنز دي، او دا غینه مونږ بجلی نېشنل ګریډ ته خرڅو. دویم دی زمونگا نیٹ ہائیڈل پروفیٹ دی چکم نیپرا ریٹ اپروو کری دی یو روپے لس پیسے یونٹ پسے. درم قسم زمونگا نیٹ ہائیڈل پروفیٹ دی آگا اے جی این کازی فارمولے دا لاندے. دا دا اے جی این کازی فارمولے لاندے چکم پیسی دی نو دا آغی دا پارا کانسل آف کامن انٹرسٹ یو کمیٹی جوڑا کرے وا پا آغی کی بمونگا خپل تجویز ورکو چی دا پا سو طریقہ باندے او مونگا لراکے.
د ای جی ان قاضی یا آفتاب غلام نبی قاضی په 1915 اتیام کال کې یو فارموله جوړ کړی و چې د بجلی ګټه په هغه ځای ته ورکول کیږي کوم ځای کې چې دغه پیداوار کیږي یا پکې د بجلی تولیدولو سټیشن او یا مرکزونه دي. دغه فارموله د آئین پاکستان د یو سل او یو شپېته مادې د لاندې جوړه شوې چې په 1991 کې د سی سی آی یا هغه کونسل چې د شریکو مفاداتو لپاره جوړ دی منظوري هم ورکړې وه. خو دغه روپۍ وفاقي حکومت نه ورکوي، البته د خیبر پښتونخوا صوبې حکومت یې ورباندې حسابوي. د اپوزیشن ګوندونه وایي چې وړاندې هر وخت چې په دغه پیسو ورکولو کې وفاق سره خبرې شوې نو د صوبې حکومت به د یو ګوند او په وفاق کې به د بل ګوند حکومت و. اوس دواړه حکومتونه د تحریک انصاف ګوند دي، باید دوی صوبې ته خپله برخه روپۍ ورکړي. سکندر حیات خان شیرپاو په تیر صوبایي حکومت کې سینیئر صوبایي وزیر او بیا د اوبخورو د محکمې صوبایي وزیر هم پاتې شوی. مشال ریډیو ته وویل
په دې کې کمیټي جوړه شوې وه د وزیرانو، نو هغه خو ورته صوبې له پیسې راکولو په ځای په دې باندې د هغو چېرا دا پیسې ملاوېدل هم په کار کې و که نه و. ایجینکاج فارمولا چې کوم باندې ټول متفق دي، هغه شی هم هغوی په ډاوټ کې اچو په تورې اپوزیشن دې لپاره به اواز اوچته وباو. خو بنیادي کردار چې دی هغه صوبایي حکومت ته ادا کول دي، هغه موږ ته اوسه پورې لا ښکاره شوی نه دی.
او دغه روپۍ که خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړی شي، نو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري جنرال او د صوبایي سملي غړي سردار حسین بابک وای دلته بیا هیڅ یو د ترقی منصوبه به نیمګړی پاتې نشي، بلکې دا صوبه به لا زیات مالدار شي.
صوبایي حکومت چې دغه وکالت نه کوي، نمائندګي نه کوي، تاسو په خپل اندازه وکړئ چې د دریو کالو د ای جی این قاضي فارمولې د لاندې خالص منافع د بجلی د خیبر پختونخوا د مرکز په طرف پنځم سو ارب روپۍ جوړیږي. تاسو په خپل اندازه وکړئ چې زمونږ دې صوبې ته پنځم سو ارب روپۍ ملاو شي، بیا خو تاسو وګورئ چې اوبه دلته دي، بجلی موږ خپله پیدا کوو، افرادی قوت دلته دی، معدنیات دلته دي، را مټیریل ټول دلته دی، نو د دینه خو به دا صوبه په ټول ملک کې، یعنی دا به موږ د ټولو نه مالدار ترین صوبه به موږ جوړ شو.
د ای جی این قاضي د فارمولې او د بجلی د ګټې د برخې ورکول نه علاوه په 2015 کې د هغه وخت متحد د مجلس عمل صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته ویلي بجلی ګرانېږي، ګټه یې سیوا کیږي او وفاق باید صوبې ته زیاتې روپۍ ورکړي. په کال 2015 کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت په نپرا یا د بجلی د سمون په قامي اداري کې یوه بله مقدمه وکړه چې پکې وروسته د وابډي او صوبایي حکومت ترمنځ وویل شو وابډه به صوبې ته اویا ارب روپۍ بقایجات ورکوي او د شپږ ارب روپو ورکولو معاهده پکې ختمه شوه. خو په نوې معاهده کې ویل شوی چې وابډه به د بجلی په هر هغه یونټ چې خرڅ شي یوه روپۍ لس پیسې به پکې خیبر پختونخوا ته خامخا ورکوي. خو دغه روپو کې لا هم وفاقي حکومت بقایا دی. نو د خیبر پختونخوا د حکومت ترجمان کامران بنګش مشال رډیو ته وویل دوی کوشش کوي دغه بقایا روپۍ خامخا واخلي.
د ای جی این قاضي فارمولې په تحت او د این ایچ پی چې کم زمونږ بقایا جات دي، موږ بارها وفاقي حکومت سره او وزیر اعظم سره دا ایشو ریز کړی دا. ریسنټلی په هغه کې ډېر غټ بریک تھرو شوی دی. کم ریلیونټ فورمز او هغه زمونږ د ای جی این قاضي فارمولې په تحت باندې حق منو ده دي.
هر وخت چې په خیبر پختونخوا صوبه کې نوې حکومت جوړ شوه، د وفاقي حکومت نه د بجلی د بقایا روپو غوښتنه خامخا کړي، خو تر دې دمه یو حکومت هم نه دی توانېدلی چې په یو وار دغه ټولې روپۍ اخیستې وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د خیبر ضلع په جمرود کې هم د ځمکو د ملکیت پر سر شخړې راولاړې شوې دي او له تیرې څه مودې راهسې هلته خلک ان مورچو ته ختلي دي. قومي مشران وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروسته عدالتي نظام ورغځول شوی، خو ځینې خلک ورباندې پوهه نه دي او د جرګو له لارې د تیږو کې خودلو پخوانی نظام عدالت نه مني، چې له دې سره یوه قانوني خلا رامنځته شوې او ورڅخه لانجې جوړې شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا ویلي چې دوی په قبایلي ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواری لپاره د یوې قانوني مسودې منظوري ورکړي او هیله ده چې له دې سره به د ځمکو لانجې راکمې شي. په دې حقله د فرهاد شینواری رپورټ واوري.
د نورو قبایلي ضلعو په څیر د خیبر په جمرود کې هم د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو لانجې راپورته شوي. جمرود کې په یو شمېر ځایونو کې فریقین سره د وسلو یو بل ته په مورچو کې ناست دي. قومي مشران وایي پخوا به چې کله داسې لانجه راپورته شوه، نو د فریقینو ترمنځ به د قومي روایاتو لاندې تیږه کېښودل شوه او فریقین به مورچو نه راکوز کړی شول او جرګه به پکې شو روشوه. خو اوس ځنی فریقین اف آی آر کوي، ځنی عدالتونو ته ځي او ځنو خلکو ته دا معلومات نشته چې په دې ضلعي نظام کې به په کومه طریقه د ځمکو دعوی ثابتوي، نو ځکه بیا په ځمکو باندې قبضې وکه او وسلو سره پرې کینی. د جمرود د قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردای مشال ریډیو ته وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته سمدستي پخوانی د جرګو نظام ختم شو او خلکو ته وویل شو چې خپلو شخړو هواری لپاره پولیسو او عدالتونو ته ځای. نو دومره زر خلک په دې نوي نظام نو خبر، نو ځکه ترې دغه لانجې جوړې شوې.
تیرا خلک د بازار زخاخیل خلک داسې په بیکور په هر ایجنسی کې چې کوم خلق دي هغه د عدالتونو سره څه واقفیت لري او هغه د عدالتونو د طریقه کار نه څه واقف دي د وکیلانو نه څه خبر دي نو د دغې وجه نه په ټوله فاټه کې په ټول خیبر کې د امن او امان حالات ورځ په ورځ باندې خرابیږي او ریسنټلی په جمرود کې که تاسو وګورئ چې هر ورځ په هغه کې نوې تنازع جوړیږي که تاسو وګورئ او څو ورځې مخکې په الته په جمرود کې د نور بازار ګروپ د جمال خیلو د لالا خیلو د چینار کلي د دغو په منځ کې ډز ډز وشول او داسې په شاکس کې وشول په دغو ځمکو باندې تنازع روانې دي.
قانون پوهان وایي په داسې حالاتو کې پولیس یو سلومې دفعې لاندې یوازې یو تن نه دا ضمانت اخیستی شي چې امن به نه خرابوي، خو په پخوانی فاټا کې اوس هم قبیلې په ګډه یو بل سره لانجې راپورته کوي او ټولې قبیلې نه ضمانت اخیستل مشکل کار دی. پخوانی پولیټیکل محرر بسم الله اپریدی وایي که په موجوده نظام کې قومي مشران د پخوانی روایاتو مطابق د جرګې له لارې د فریقینو ترمنځ تیږه کیږدي نو بیا به یې عدالت نه مني.
که تیګه یې کې خوای دوه فریقینو منځ کې وکړي یوه فریق یې خلاف ورزي وکړله نو بیا چې تیګه ته وسولی نو چا خلاف ورزي کړي وه خو دا نه چې ما غلطي ده او غلطي مني نه چې غلطي نه مني په زور تیګه وسولول کوي نو بیا عدالت ته بیا هغه بل سي هغه چا خلاف ورزي کړي وي او عدالت ته یې چې دی ما سره هغه کوي عدالت چې پښتنو کې چې تشي پیسې تشي ضمانت ته غواړي چې پته وتلی چې دا تیګه نو هغه ته وایي چې تا دا چا ویلي چې ته تیګه غلا تا دا چا ویلي چې ته څنګه ما دا عدالت جوړېږ جرمانې ضبط کوه ضمانت ضبط کوه.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې. دې لاندې به انتظامی چارواکي الټرناټیو ډسپیوټ ریزولوشن یا ADR په نوم سالسانو کمیټو ته د فریقینو په خوښه مقدمې ورلیږي او چې د دوی ترمنځ کومه پریکړه وکړي نو حکومت بای عملی کوي او قانوني حیثیت پور کوي او هله دا په دې موجوده وخت کې پر فریقین راضی شي او دا د زمکو لانجې ورسره راکمې شي او که کوم فریق ته دا لار نوی منظوره نو بل فورم یا عدالت ته هم تلی شي. حکومت دا هم ویلي قبایلي ضلعو ته به زر پټوار نظام وغځوي او زمکې به د لینډ ریکارډ لاندې راولي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراري بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼې اوریدلای.
راځو د دې خبري غړي اخري رپورت طرف ته. د پاکستان په سیاست کې خزي د پخواره هسي مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نوم رسیال مشر مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده او وسته پخواني وزیر اعظم بنظیر بوټو لور اسفه بوټو سیاست ته مخه کړې ده. د پاکستان سیاسي تاریخ ته کو قتل شین یو شمیر داس میرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استاذي توب یې کړې ده. زمنګ همکاري مليحه امیرزاده په دې تفصيلي رپورت کې په سیاست کې د خزو رول ته کتنه کړې چې د خزینه سیاستوالانو په غګونو پیلېږي.
کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا
تم جانتے تھے.
داد پاکستان پر سیاست کے دلوئے نملرون کو خزو غگو ندی. د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې، خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې د نومبر پر 1.5 په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیال مشر ده چې په کومه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلی وو. نوموړي د ملتان جلسې ته په وینا کې ویل،
دا ملتان ولسا داسې ویل کېږي کنه تاسې د عزت خلک یاست، تاسو غیرتیان یاست. داسې ویل کېږي چې که خدای چاته دښمن ورکوي نو ظرف لرونکی هغه دې ورکړي. زموږ علمی دادا چې کوم دښمن را تر غاړه دی هغه کم ظرف دی.
دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا.
پاکستان جمہوری تحریک د یو شمیر اپوزیشن گندنو ائتلاف ته چې د حکومت خلاف هڅې کوي او په بیلابیلو خارونو کې جلسې کړي دي. غورزنګ تور پورې کوي چې تحریک انصاف د 2013 په عامو انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی، نو ځکه باید استعفا ورکړي. خو حکومت او الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تورونه رد کړي او هغه انتخابات یې پاک او منصفانه بللي. حکومت وایي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د ژغورلو لپاره احتجاجي جلسې او غونډې کوي. مریم نواز سوکتا. مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2013 کال عامو انتخاباتو کې ل خپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو. د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړي ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندې ټیکټ ورکړو، خو ورته احتساب عدالت د شتمنۍ او په یو مقدمه کې د 2 کاله د بند سزا ورکړه او ورسره د 10 کلونو لپاره د لوړ پوړو حکومتي چوکو لپاره نه اهل کړه. خو اسلام آباد های کورټ د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم مې او داغې د میړه او پخوانی پوځي کیپټن محمد صفدر سزاګانې اوزنډولې. مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیب په حراست کې هم ساتلې وه. هغه نیب چارواکو د چودھری شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې له لاهور نیولې وه. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل، مریم نواز یو منفرد کردار لرونکې او زړور ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځان ته نوم جوړ کړ.
نواز شریف صاحب پر اطلاع آئی
چې کله یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه، نو د هغه میرمن کلثوم نواز راووته او اعلان یې وکړ چې زما مرام خپل خاوند او بچی له قیده خوشی کول دي. اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی، نو لور یې یو ډیر ښه کردار ترسره کوي. مریم نواز د خپل کورنۍ له وجې له سیاست سره بلده ده. د هغې په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی. زوروره وینا کوي، ډیره ښه لهجه لري. هغه لوست ده، د لوی سړی لور ده او پر معاملاتو پوه ده. نو د پاکستان په سیاست کې د نورو ښځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي. دا سو وخت چې مور یې د مرګ په بستر، پلار ته یې د 10 او دې ته یې د 2 کلونو د قید سزاګانې واورول شوې او جیل ته لاړه. هغه وخت یې مړانه وخوله او وی ویل چې د جیل جامې به اغوندي، د زندان ډوډۍ به خوري. هغه ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولې او همدا وشول.
قید و بند ان کے عزم و حوصلے کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی.
یوشمیر پاکستانی اور رسنیو دا ملتان جلسہ دا پیپلز گن دا آصف بھٹو زرداری دا سیاسی جون پہلو بللا. د ګون مشر او داغي ورور بلاول بوټو زرداری کورونا وایرس وهلیو، نو ځکه په کور کې ګوخو، نو د هغې کشر خور د ګوند نمائندګي وکړه. هغې په خپل لنډه وینا کې ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د غوړه کړي حکومت وخت پوره شوی.
زه نن د ټولو منندوی یم چې د غوړه کړي حکومت د ظلم او جبر باوجود داسې په لوی شمېر کې راغونډ شوی یاست. تاسې نن خپله پریکړه کړې، د غوړه کړي وزیر اعظم به اوس زی.
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای، د آصف زرداری سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده، ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ یې په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي. آصفه بوټو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلۍ نه ده چې سیاست کوي. دا غینیا نصرت بوټو او مور بینظیر بوټو د پاکستان سیاست وتلې چهرې دي.
هغه ډیره زر په شیانو پوهیږي او ورته معلومه وي چې څه کول دي او څنګه یې کول دي. آصفه بیبي له تیرو 2 کلونو راهسې د ګوند دننه دفتري معاملات سنبالوي، خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استازولي به کوي، نو ورته د زده کړو ضرورت نه و. د حقیقت له لومړۍ ورځې راهسې تربیت روان دی.
بینظیر بوټو دوه ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوه. هغه د یو اسلامي جمهوري هیواد لومړنی خزینه مشروه. دغه د واک لومړی دوره له 1978 څخه تر 1990 پورې او دویمه هغه له 1993 تر 1996 پورې وه. په 1989 کال کې پر هغه او پر میړه آصف علي زرداری د درغلو تورونه پورې شول او د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاری حکومت ختم کړ. هغه په 1989 کال کې جلاوطنی پیل کړ او دوبۍ ته لاړه. په 1999 کال چې د پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ نو بېنظیر بھٹو هم له هیواده بهر پاتې شوه، خو د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. نوموړي په 2009 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2003 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. بېنظیر بھٹو په خپل ژوندلیک کې لیکلي چې پاکستان ته ستنېدل یې اسانه فیصله نه وه.
زه تر وخت درې ساعته مخکې په دوبۍ کې د خپلې جلاوطنۍ له کوره روان شوم. زما میړه آصف باید په دوبۍ کې زما له دوو لوڼو بختاور او آصفې سره پاتې شوی وی. آصف او ما باید سخت او سمه فیصله کړې وی. مونږ پر دې پوه وو چې زما له ورتګ سره خطرونه تړلي وو، خو مونږ دا باوري کول غوښتل چې که هر څه کېږي زموږ د لوڼو او زوی بلاول چې په آکسفورډ کې په پوهنسي کې وو د پالنې او ورته د پام کولو لپاره به یې له والدینو یو کس موجود وي. ښه خبره دا ده چې پر دې ډول موضوعاتو ډېر کم مړونه او ښځې له یو بل سره غږېږي، خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یا د عادي ژوند له نه لرلو سره بلد وو. ما خپله لاره ډېره مخکې انتخاب کړې وه. د پاکستان ولس تر ټولو لوی لومړیتوب وو او د پاکستان خلک به مې تل ترجیح وي. زما بچي پر دې پوه وو او نه یوازې دا هر څه ومنل بلکې ډاډ یې هم راکړ.
بېنظیر بھٹو په یو بل ځای کې په خپل کتاب کې کاږي چې د پاکستان په څیر ټولنه کې ښځه سیاستواله باید احساساتي چلند ونکړي.
په سیاست کې د زیاتره ښځو په شان زه په خاصه توګه پام کوم چې ځان پیاوړی وساتم او هیڅکله خپل جذبات ونه ښایم. په سیاست یا حکومت کې که یو ښځه احساساتي کیږي نو خلک ورڅخه د هغې د کمزورۍ مان اخلي او دا تاثر لا پیاوړی کیږي چې ګواکې ښځه سیاست ته جوړه نه ده.
د 2001 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوایي ډګر ته ورغلي وو چې بېنظیر بھٹو وګوري. نوموړي په یوه لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي برید شو او لسګونه پلویان او د ګوند غړي ووژل او ژوبل شول. دا هغه وخت چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول، خو نوموړي د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. تر برید څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بېنظیر بھٹو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه. نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه نو له ګاډي سریستلو او خپلو پلویانو ته لاس خوځو. پر بھٹو د لیاقت باغ له ور سره نږدې بل بریدو شو چې پکې هغه ووژل شو. امریکایي لیکوال مارک اے سیګل له بېنظیر بھٹو سره داغې د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې وه. سیګل داغې تر مړینې وروسته لیکلي په ژوند کې یې د بېنظیر بھٹو په څیر زړوړه ښځه نه وه لیدلې. نوموړې کاږي هغه ګرانه ملګرې وه چې ته شی هیڅوک نشي ډکولی. سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بېنظیر بھٹو اخیری نښه کتاب دی چې داغې تر مړینې وروسته خپور شو، چې د هغې لویې ښځې قوت، مثبت سوچ او لیدلوری ورڅخه جوتیږي. پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بېنظیر بھٹو سره نږدې کار کوو وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ وه چې په زړورتیا یې مقابله وکړه.
هغه په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه. ډېرې مرحلې وې چې پکې سخت فیصلې په کار وې، لکه د پخوانی فوزي واکمن ضیاء الحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول، له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګډېدل. دا ډېرې ګرانې پرېکړې وې، خو هغې وکړې. هغه ډېره ښه متحدونکې وه. له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه. د ضیاء الحق په امریت کې د مذهبي سختدریزۍ ملاتړ کېده. هغه تر اخیره وخته په میړانه د سختدریزۍ مقابله وکړه. په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده هغه یې ختم کړ. د پاکستان ښځو مخې ته یې لوی مثال کېښود. زموږ هغه بچیانې چې له پیړیو راهسې شاته پرېښول شوي وې، په هغوی کې حوصله پیدا شوه چې پاکستان یوه لور لري چې په دې ډول جنګیږي.
د بېنظیر بھٹو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې کړې، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. پلټونکي ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بېنظیر بھٹو په وژنه تورنوي او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغې د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګېدلي چې هغه رد کړي.
د خدای خدمتگار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1900 لسیزه کې د نېشنل عوامي پارټي مشري کوله. ولی خان چې زنداني شو نو بیگم نسیم ولی خان سیاست ته مخه وکړه. نوموړی اوس مهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ده. په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان اولنۍ ښځه چې د 1900 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخیسته او کامیابه شوه. کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیگم نسیم ولی خان خپل رول لوبولی دی.
ولی خان باندې چې کوم د مقدمې جوړې شوې بوتو سیبي چې هغه سازش بلوچستان والا کوله او حکومت مات کو نه پوه جمعیت په لوبه استعفا ورکړه. دلته او حیدرآباد ټریبیونل کیس کم سپایری کیس افلان کای کیس او داسې ځینې شوري شو د کتا خل کړي د بیگم نسیم ولی راوځي. بیگم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رکرول لوبه ولای دی کنه هغه کې مطلب یو خزه پاول سل په دغه علاقې کې سیاست تراوځي په دغه حساب سره کفنکا هغه بیا هغه مودې پورې مطلب رول لوبه او پارټۍ را ټینګ کړل. مطلب چې په داسې حالاتو کې چې بیا مارش لاګانې بیا څه شوي بیا څه شوي شاته کنه یو وخت دوی ټول قیدو لکه مطلب دا دي چې باچا خان هم ولی خان هم قیدو اسد یار هم قیدو بیا په حساب سره وته وګوري د دې هم مطلب په سیاست کې پاو په جمهوریت لپاره ډېر ښه رول لوبه ولو لا خپل هغه چې وکړه بیانیا لا نریټیو لا هغه خلکو ته په خپل ښې طریقې سره لکه په خپل وخت کې پېښه کړه او خپویې خاطه وه لکه چې کوم سړی چې په خلکو چې کومه توقع ور نه هغې نه ډېره پویه وه.
سیاستوال او کارپوه افراسیاب خټک وایي میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته کامیابه شوه بلکې د خپل ګوند پارلماني مشره هم پاتې شوې او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وایي نوموړي له سختو پړاوونو تېره شوه او مشکلات یې وګالل.
نسیمی بی داسې وخت کې سیاست راوتلې وه چې ډېره سختي وه. په نېشنل عوامي پارټي ورته په هغې بندیز لګېدلې وو، د هغې لیډران ټول نیول شوي وو، سوونه بلکې زرګونه کسان نیول شوي. نو په داسې وخت کې هغه راووته او یو سیاسي قیادت یې خلا یې ډکه کړه. زموږ د پارټي چې وه نېشنل پارټي نیپ دا دی هغه سره مخالفه وه، ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلوسونه یا حزب اختلاف چې کولو نو په هغې کې خلک به نیول کېدو. بیا مرحله چې کله ضیاء الحق خلاف په 1991 چې تعریف شروع شو د ایم آر ڈی، نو په هغې کې بیا د این ڈی پی وه، نېشنل ډیموکریټک پارټي. نو نسیم بی بی بیا هغې کې شامل وه، د این ڈی پی چې وه، د شیرباز مزاري صاحب صدر وو او دام به سره ملګری وه. نو هغې کې هم نیول کېدل او بندۍ او دا خبرې راغلې وې.
میرمن نسیم ولی خان د 2015 په اگست کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلیو چې لسګونه کلونه پخوا یې کورنۍ د باچا خان په مبارزه کې شامل شوې وه او تر ننه ورته دوام ورکړی دی. هغې ویل د ذوالفقار علي بوټو په حکومت کې عبدالولی خان او د هغه ملګري بندیان شول، پر ګوندې بندیز ولګېد او په همهغه ورځو کې یې عملي سیاست پیل کړ.
باچا خان بابا اور تو بنگی ہوگا کی دت لر کٹے وا چھپا لگ کے بوٹو سے بکو بٹرا نو بوٹو سے تکری رک سو پاس سے داخل کی قید عقید اما احتجاج مشورو کو پا ریگنگ کو شو بس ما دا ارادہ اکڑلا چھ ایک تو پولیٹکس کو اما ہو راز چھ سیاست کو اما باچا خان بابا پارٹی
په پېښور کې یو کارپوه ډاکټر فخرل اسلام د نسیم بی بی سیاسي مبارزه مهمه ګڼي او وایي چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پرېښي.
هغه په داسې وخت کې سیاست ته راغلی وه چې د هغې سیوا د ولی خان نه د هغې نور خاندان په دې حق کې نه و چې دا د سیاست ته راشي، او هغه وخت ډېر سخت و. ما یو ځای کې دا کتل چې هغې په کراچۍ کې په یوه جلسه کې خپل لوپټه جلسه پښتنو ته راوغورځوله چې دا به تاسو ماته راپس راوی. نو داسې یو جذباتي کیفیت کې هغه راغلی وه او د هغې خاوند په خپله په جیل کې و. نو زما په سیاست کې د هغې نه پس څوک هم راغلی
د خصو سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح مهم نوم لري. هغې په 1980 لسیزه کې د پخواني پوځي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورځنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وایي په پاکستان کې د خصو د سیاست بنسټ فاطمه جناح کې خود
اغه چونکه د جنا صاحب خور وا زبدا وایما چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم وا د کولسي وا رور په وخت باندې چې کوم سیاست وو هغه خو د انګریزانو په چوکاټ کې و. خو که دې ته بیا موږ ګورو بیا د ایوب خان په وخت کې بیا د میدان ته راوځي د اپوزیشن لیډر یې په هیڅ باندې که نه او رښتیا خبره دا ده چې خلک ورسره وو هغې باندې چې کوم تورونه ولګېدل په هغه باندې مطلب دا دی چې کوم هغه وشو په کومې طریقې سره دې باوجود چې شرقي پاکستان چې دی چې اوس بنګله دېش دی هلته ورته ډېر سپورټ حاصل و هلته ورته خلکو ډېر هغه کولو خو چونکې خپل هغې کې پکې کامیابه خو نه شوه خو دا وه چې هغه حکومت دومره وزن هغې که حکومت دومره هغه سره مخامخ کړ چې اخر ته هغه ایوب خان بیا هغه خپله پرېښوله مثال بله مارشله بیا ولګېده.
د پاکستان د انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکیو سړي نوماندان وي او کمې ښځې په دې توانېدلې چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره ښځې اوس هم په ځانګړو چوکو پارلمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو، بیگم نسیم علی خان، عابده حسین، صغرا امام، حنا ربانی خر، نفیسه شاه او ډاکټره فهمیده مرزادی. ډاکټر فخرالاسلام هم دې ته په اشاره وایي چې په پاکستان کې په سیاست کې د ښځو ونډه د اطمینان وړ نه ده. دی وایي میراثي سیاست د ځینو ښځو د بریا لامل دی.
د کال 1903 آئین چې دا ویلي شوي وو چې د ښځو دپاره به یو کوټه به د سیټونو خو دا به تر لسو کالو پورې د بده مرغه هغه تر اوسه پورې خو نه شو چې د دغه آئین د څلوېښتو نه زیات کلونه شوي دي. خو بیا هم د دې حالاتو باوجود ځینې مېرمنو په سیاست کې ډېره ښه برخه اغوستې ده، قربانۍ ورکړي دي. په براه راست انتخاباتو کې تر اوسه پورې زنانه کامیابي شوي ده، هغوی نمونه په ګوتو شمارلی شي. او هغه هم دلچسپه خبره دا ده چې هغه خاندانونو سره تعلق ساتم ته چې مونږ جاګیردار ویلي شو.
کارپوهان خوشبینی ښایي چې په راتلونکي کې به په سیاست کې د ښځو برخه زیاته شي، خو د هغې لپاره د جمهوري نظام پیاوړتیا او د جینکو په تعلیم توجه ورکول اړین دي.